سلامونه او راس مو په خیر په افغانستان کې وخت ما خوستانه نه بجی تاسو موږ له ازادي رادیو نه اوري په مکه د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت کورنۍ او چار وزارت د ترافیک عمومي ریاست وایي چې 1403 کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه شوي او 1900 ټپیان شوي دي. د دې ادارې عمومي رئیس حسیب الله مختار د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي د معلومات یې نن خپور کړي دي. د ښاغلي مختار په وینا په دې موده کې په افغانستان کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. په افغانستان کې ترافیکي پیښې تر ډیره مرګ ژوبله اړوي. یوازې د روان کال د لیندۍ په 28مه په 2 جولای ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 څخه زیات کسان مړه او له 600 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنګزي په نړۍ غږ وکړ چې د چاپریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته د سیاسي رنګ نه ورکوي او په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. هغه د خبرنن د اقلیمي بدلون په ملي کانفرنس کې وکړه. تنګزي زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% زنګولونه له منځه تللي او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپریال ته سخت زیان رسولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د ترنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل دي. اوچا نن چهارشنبه د مرحوم شپږویشتمه په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان مړه شوي دي. د استوګنی کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګه د ټرافیکي پیښو لامل شوی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نومان پیټ هیکست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکي ناکامي ده. هغه د سه شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي نومول کېدو تایید وویل، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. خو د جنوري په 26مه د امریکا ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپله وینا کې یو ځل بیا په له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. وی ویل چې د جګړې پای ته رسول سمه پریکړه وه. په ایران کې د ویروزنی زی الوتکه د لویدو لامل د دې هو درې پولیس وژل شوې دي. د ایران د پولیسو معلوماتو مرکز نن چهارشنبه رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنی زی الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې وه، تهران ته راستنېدو په لار کې نسکوره شوه. دغه مرکز ویل چې دغه روزنی زی الوتکه د تخنیکی ستونزو لامل لویدلې ده. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړې ده چې د ازادي رادیو بندي شوی خبري اعلان یې په دې هیواد کې د وور بلولو په هڅه تورن کړی دی. په دې فلم کې د ازادي رادیو د بیلاروس څنګ خبريال اندري کوزین چک وښودل شو چې نوموړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. نوموړی د بدماشۍ په تور لس ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. قدر منوریدونکو دا خبرې ټولګه له ما فرشتې څخه اکثر اوري. راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې خلک د سیرابونو او د طوفانونو له امله ستونزې لري.
ارزای کې چې بازار جوړیږي او بیا د سیرابونو منکلو په مابین کې چې لکه پاکستان او افغانستان د دوانو خپلو ته ګټور ثابتېدل شي.
د دې ترڅنګ د به هم واوري چې په د افغانستان تازه په دوچا په تازه راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې سیلابونه ډیر خلک وژل دي.
تیر کال راهیسې موږ دیش تنه شهیدان لرو او د دې ترڅنګ وشپته زخمیان لرو او دا رنګ شپږ 50 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوی دي او اتیا کورونه نیمه ویجاړ لري.
او ترڅنګ یې د پکتیا ولایت نه هم یو راپور لرو چې پکې د کورسونو د بندیدو نه خلک ستونزې وایي.
زمون کورس جواز لري، زمون کورس پرون بند کړی و، واښه ټول کورسونه پرون ورځ تړلي و، بیا چې موږ ورسره وغږېدو ماخوستن اړیکې ورسره ونیولې.
د دې تر څنګ نور راپورونه هم شته تر پایه راسره ملوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته بیا هم خراغلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یا اوچا د روان 2015 کال په اوږدو کې په افغانستان کې 15 میلیونه کسان له روغتي خدماتو بې برخې کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي د روغتي په برخه کې د خدماتو چمتو کولو لپاره 209 میلیونه ډالر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتي وضعیت د ناورین په اړه لوړاندې راپورونه هم ورکول شوی وو. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته وښی
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.3 میلیونه کسان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. اوچا د 2015 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 53% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیونو ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سیدا جان ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري، ځکه زموږ واته کړي دي سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړکم خراب دي او په دته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی هغه کې وخت نا وخت دوی نه او موږ ته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فی الحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو. څو چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور املا بهتر کی.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی مور په غاړه ده او دواړه پخې په یو پیخه کې پرې شوي وایي د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله خصوصي روغتونونو ته د ورتګ وسه نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجه نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. نو دولتي کلینیکونو ته چې مونږ ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږه مریضانو ته هلته مونږه ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنوري میاشتې په 13 ویلي و چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 22.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامداره محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیات کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ازادي رادیو نه د افغانستان اړوند مطالب اوري. د طالبانو حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز بیا رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزناک بولي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي چې په دې حال کې چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې یو اساس حالت کې دي، د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای د باید نورو مهمو مسایلو ته پام وشي. په همدې اړوند سنا کاکړ راپورته وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترنګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15مه نیټه د دې هیواد د مشرانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پرمختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاوو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوي، خو زیاته شوی چې لنډه دی فعاله شوي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل،
هر ځای کې چې بازار جوړېږي او بیا د سیده دوه ملکونو په مابین کې چې وي، لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو اړخونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې یو سوداګر روح الله هم ورته غوښتنه لري.
دا وکړي شنو دی کې به ان شاء الله چې دا سوداګرو او دا نزیات د عوامو ډیر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاويږي. نو دا خو ډیره بهتره خبره ده، موږ وایو چې دا جوړ کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونی ډرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څو وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسیدلې دي. نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغو ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کمه کړې ده، دغې باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت کې افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي د غړي خان جنرال کوزي د تازه معلوماتو له مخې، د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې بیا نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 80% کم شوی دی.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستانی پولیسو قانوني اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو ته ویلي چې سر لنن یعنی د جنوري 15مې د اسلام آباد او راولپنډۍ کې نو وسیږي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته خوښي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پراخ عملیاتو لپیل کېدو وروسته په دې هیواد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې پاکستانی پولیسو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د جنوري له 15مې وروسته دې له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو ووځي. د سفارت په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه خبره کړې راغلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب په دې هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مشر سره شریکي کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي شکیب دارنګا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د یو این ایچ سی آر د همکارۍ غوښتنه کړې. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې پولیس د افغان کډوالو کورونه تلاشي کوي، د ښځو او ماشومانو په ګډون آن هغه افغانان چې ویزي او قانوني اسناد هم لري نیسي او په ځینو برخو کې ورڅخه د بډې اخیستنې او ډېرو پیسو غوښتنه هم کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د یونیچار مشري ویلي چې په دې تړاو ورته شکایتونه رسیدلي او هڅه کیږي چې په دې اړه د پاکستان حکومت له افغان کډوالو سره دغه چلند ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت اندېښمنوونکی دی او پولیس لا هم افغان کډوال ځوروي او نیسي. د راولپنډۍ په صادق آباد سیمه کې میشت یو افغان کډوال محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه زموږ له سیمې څخه 15 کسان ونیول چې تقریبا ټول ځوانان وو. نن سهار 9 بجې د پولیسو موټر مې بیا صادق آباد سیمې ته راغلي وو. هرې خواته ګرځېدل. د افغانانو ډېری دوکانونه بند شوي دي ځکه دوی د پولیسو له بیرې کار ته نشي راوتلی. هرې خوا د پولیسو تلاشۍ دي. دا چې ویل شوي د جنوري د میاشتې تر 15 نیټې وروسته د نیولو پروسه ناپسې سختېږي. دې خبرې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
د اسلام آباد په سوا ګارډن سیمه کې میشت یو افغان کډوال جمشید وایي د پولیسو له هر ځل راتګ سخت ډاریږي چې وبنیول شي.
دیروز ما خودم هم نبودم، پولیس آمده بود.
پرون زه په کور کې نه وم. پولیس مش کور ته راغلی و چې زنه پولیس هم ورسره وي. چې کور په مالک دې فشار اوري و چې سبا دوی حاضر ته چې موږ راځو. نو ما شام تر سهار م خوب ونه کړ. 15 کلن نور می څو زله له خوب را پاتیدم او چې به ته چې هله پولیس راغلل زی چې وتشتو. دا اوس چې هر پاکستاني ګورم او زما په فار راځي او ویریږم چې اوس په منیسي او چې کوي به نه.
دا په داسې حال کې چې پاکستان نی پولیسو د روان 2015 کال له پیل راهیسی په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پیل کړي لړۍ لا هم روانه ده. یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړي چې پاکستانی حکومت له تیرو 3 میاشتو راهیسی د دوی د ویزو د تمدید پروسه درولې خو پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ اوسمهال 3.2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدل شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لتاف سره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې په تیرو 2 اونیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د درنو واورو بارانونو او طوفانونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي او چانن چهارشنبه په خپل تازه یو راپور کې ویلي چې په دې موده کې 10 تنه ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د هوا له سړېدو سره د دوی ستونزې لا هم زیاتې شوي دي. په دې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښتي.
په دې ورستیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې درنه واوره، طوفانونه او بارانونه شوي چې مرګ ژوبلې رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور یې ژوبل کړي دي. اوچا زیاته کړې د سړې هوا له امله د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې 2 کسان او د بغلان ولایت په اندره په ولسوالۍ کې 3 کسان مړه شوي. د راپور په دوام کې راغلي چې په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې ورېدو له امله د استوګنې کورونه زیانمن شوي او د کابل جلال آباد پر لویه لاره ترافیکي پېښې هم رامنځته شوي دي چې 5 کسان پکې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې ډېرې شوي دي. د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
پخره د سړې هوا له ملم راشول خو یې سودا راوړل او غریبي کوله. دلته کسان چې ساروي لري د سړې هوا له ملم نشي کولای چې سرولو ته یې بوسي. موږ خلک سنتو کې هم نه لرو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي نور الله بیا ازادي راډیو ته وویل
باور وکړي چې 3 ځله مې لبام واوره پاکه کړه. له 15 کلونو کموم را 15 ماشومان لرم. ټول ناروغان دي. هغوی ته د درملو د اخیستو توان نه لرم. د شپې هوا ډېره سړه کیږي. د سونتو کې لرګي او سکار نه لرو. ډېره ګراني ده.
بلخوا په نورستان کې د طالبانو حکومت د والی ویان فریدون سمیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نورستان غرنۍ ولایت د دلته زیاتره موږ پیښې لرو چې سیلابونه دي، غره خویدنه ده، برف کوچونه دي. نو تر ډیره پورې نوروګرام، منډول، وامه او کمدیش ولسوالیو کې طبیعي پیښې ډیرې کورنۍ ځپلې دي چې له امله د تیر کال راهیسې موږ 10 تنه شهیدان لرو او د دې ترڅنګ 8 زخمیان لرو او دارنګه 5 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوي دي او 80 کورونه نیمه ویجاړه لرو.
تر دې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدي په نولسمه په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 18 ولایتونو کې د 350,000 څخه زیات کسان د وروستي سړې څپې له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې د سیمه ییزو چارواکو په همکاري ملګري ملتونه او بشرپاله همکاران یې د دغو شرایطو له امله د زیانمنو شویو کورنیو ځانګړې اړتیاوې ارزوي او د دوی اصلي لومړیتوب په اغېزمنو سیمو کې کورنیو ته د اړینو مرستو رسول دي. دغې ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په روان زیږدیز کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد نفوس نږدې نیمۍ برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو وسلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د پکتیا ولایت په څمکنې ولسوالۍ کې یو شمیرځای اوسیدونکي او د خوانیز او مرکزونو مسولین ادعا کوي چې سیمه ییز چارواکو د غنو د مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولې دي. د ځینو خوانیز او مرکزونو مسولین بیا وایي چې اړوند ځای ادارو ورته ویلې دي چې دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمیر دا کورسونه او یا هم مرکزونه د فعالیت جواز نه لري. خو د زده کوونکو کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې له دې وروسته به یې ماشومانو ته زده کړو ته لاسرسی نور هم سخت شي. پکتیا ولایت کې ځایي طالب چارواکي بیا دا موضوع ردوي. په همدې اړه به د فیروزې عزیزي راپور ته غوږ شو.
د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادعا کوي چې ځایي طالب چارواکو په دغه ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د یو شمېر ښوونیزو مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او زده کوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
شخصی کورسونه دی اخونیز مرکزونه دی کدی کوم انګلیسی کو برخه کې دی یا کمپیوټر کو برخه کې دی املایي د پی دی
د سیمه اوسیدونکو وایي د دغه خوانیز مرکزونو شمیر کابوش پاره سترسی کی او په هر یو مرکز کې تر سلو زیات زده کوونکي د انګلیسی زبې کمپیوټر ریاضی او بیلابل نورو مزامینو پر زده کړو بوخت وو. د دغه ولایت د څمکنې ولسوالۍ د ځینو خوانیز مرکزونو مسولین وایي اړوند ځایي ادارو ورته ویلي دا اقدام ځکه کړای چې یو شمیر د خوانیز مرکزونه او کورسونه د فعالیت جواز نه لري. په څمکنې ولسوالۍ کې د یو خوانیز مرکز مشر محمد منیر افغان چې د ستونزې تاییدوي ازادي راډیو ته وویل.
انګلیسي کمپیوټر اردو ژبه هم داسې نورې ژبې دري ژبه تدریس کوم. زمونږ کورس جواز لري. زمونږ کورس پرون بند کړی و بشا ټول کورسونه پرون ورځ تړلي وو. بیا چې مونږ ورسره وغږېدو ماخوستن ما اړیکې ورسره ونیولې نو بیا یې مونږ ته اجازه راکړه ویل چې مشکل نشته ټول دې خلاص وي.
د چوالی یو شمیر کورسونه جواز نه لري. د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ د یو بل کورس خاوند د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل ستونزه دا ده چې دوی مسلکي استادان نه لري او د جواز اخیستو معیار نسی پوره کولای. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونیزو برخو کې ډیری مسلکي استادان له دغه هیواد ووتل. د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې دوه زامن یې د ښوونیز مرکزونو کې زده کوونکي وو هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته د موضوع تایید کړه او د طالبانو حکومت د دې اقدام او خپل ماشومانو د زده کړو په اړه اندېښنه وښوده.
خپل ماشومان هم درس نه کوي. انګلیسي او ریاضي په دغه برخه کې درس ورکوي. کورسونه خو ډېر وخت نه فعالیت لري. کم نه کم د هیڅ زیات وخت کېږي چې دا کورسونه دي. ترشل کوله کېږي کم نه کم. دویم کورس خو ډېره ګټه پرې کوله ځکه چې هر څومره چې سړی درس نه لري پاتې کېږي دغه ورځ چې حالت ته څېږي ډېر تاوان لري ځکه چې یوه ورځ درس ځای شي به هومره شاته پاتې کېږي. دغه ماشومان دي او دغه مکتب شاګردان دي ځکه چې دغه درس ونې په دژنې کې نو بده دی.
د څمکنې ولسوالۍ د دغو اوسیدونکو په خبره یادو کورسونو او ښوونیزو مرکزونو ته د یاد ولایت د څمکنې ولسوالۍ سربیره له جانیخېلو، ډنډبټان، منګل او ځاځیاریوب ولسوالیو څخه هم زرګونه زده کوونکي زده کړو ته ورتلل. په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان محمد رسول احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارات کړ چې ګواکې دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه تړل سوي دي. د یادونې ده چې پر خواله رسنیو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د دغه کورسونو د مهرلا کېدو ویډیوګانې هم خبرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دایکندي ولایت کې هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو درې ورځې وړاندې په ورته اقدام کې د دغه ولایت په خدیر او سنګ تخت بندر ولسوالیو کې د انګلیسي ژبې دوه ښوونیز مرکزونه تړلي دي او ګڼ شمېر ښوونکي نیولي دي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او ځایي طالب چارواکو هم په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د دغه ښوونیزو مرکزونو د فعالیتونو د ځنډېدو ادعا داسې مهال کېږي چې له دې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په یو شمېر ولایتونو کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف پر سیمه ییزو ټولګیو هم بندیزونه ولګول چې زرګونه زده کوونکي پکې د بېلابېلو مضامینو پر زده کړو بوخت وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو نه د افغانستان اړوند راپورونه اوري، وړاندې نور راپورونه هم بل راپور هم شته. د زمونږ دا راپور او ورته نور راپورونه تاسو کولی شئ وس زمونږ په ویب پاڼې azadi.com کې هم ولولئ او کولی شئ چې خپل د سیمونه خپل ستونزې وی هم کغواړي خپل پیغامونه مونږ ته راولېږئ. نو کولی شئ زمونږ د واتس اپ پر شمیرې دغه پیغامونه له مونږ سره شریک کړئ. زمونږ د واتساپ شمیره ده 00 22 300 1111. دغه شمیره ده. په دغه شمیره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې که یاستی مونږ ته خپل غږیز پیغام پریږدئ. د خپرونو په لړ کې مونږ ستاسو پیغامونه نشروو او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم دلته واورئ. اوس هم ورسو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې پر 1200 بېوزله کورنیو د یو نړیوال بنسټ په مالی همکارۍ د خوراکي توکو بستې ویشل شوې دي. د مرستو په یادو بستو کې هرې کورنۍ لپاره د $100 معادل اوړه، غوړي، لوبیا، بوره او نور خوراکي توکي شته. په دې اړه زموږ د همکار نجیب الله لوخیل راپور ته غوښی.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د یوې نادولتي مؤسسې لخوا د مدني ټولنې د عمل نړیوال شبکې په مالی ملاتړ په نږدې 200 بېوزله کسانو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. یادم راسته چې د کرنې او مالدارۍ ریاست په همغږۍ وویشل شوه د پکتیا مرکز ګردیز د 500 ناحیو یاد شمېر بېوزله کسان پکې په پام کې نیول شوي ول. د پکتیا د کرنې ریاست استازي عزیز الله کریمی مشال رادیو ته ویل
یو له 130 کسانو ته غذایی مواد توزیع کیږي چې هر پکیج تقریبا د $100 په ارزښت قیمت لري، چې ادا الحمدلله د پکتیا په ساته خصوصا د مرکز ګردیز په ځینو ناحیو کې ویشل کیږي. دا ډیره غټه لاسنیوی ده د مظلومو خلکو لپاره، د غریبو خلکو لپاره، د بیچاره خلکو لپاره.
د یاد برنامه پرې کوونکي مؤسسې مسؤلین وایي دوی بېوزله کسانو ته د خوراکي توکو له توزیع سربیره د ښځو لپاره د حرفوي زده کړو، همدارنګه بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې هم مرستې کړي دي. د دې برنامه مشر شبیر احمد یوسف ویل
د خیاطۍ، د کنجاړې ویش، د خوراکي توکو ویش، د خیاطۍ پروګرامونه او د دې ترڅنګ د اصلاح شوي تخمونو ویش هم موږ د پکتیا په مرکز ګردیز پنځه ناحیو کې موږ دروبته.
بلوری ته د مرستو ترلاسه کوونکي د برنامه تخ وخت یوای د بیکاره یو نور ستونزه له کبله د دوی ژوند په مشکلو تیریږي. یو تن مرسته اخیستونکی تواب خان وایي په دې حالاتو کې لږه مرسته هم دوی ته ډیر ځای نیسي.
شنه ډیر خوشاله یو، ډیر دوای کو دغه چې سګ ډیر سخت کال دا کارونه نسته، پیسې نسته، مشکلات زیات دي، یخ زیات کنه. نو دا مرسته مخته ډیر ختم ما سو خلای دی، دوی نه خرابي، خلک ډیر جوړ بل دي. دا یو نس مخته دومره غلی مطلب لګد وکاله.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي دوی حتی خپل کورونه نه لري او په یو بل ځای کې همسایه اوسیږي چې هغه د کرایو پیدا کول هم ورته ډیر په ګرانه تمامیږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د لوبو له ډګره سپورټي خبرونه هم نشر ته چمتو ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو لنډیز ته. د خبرونو نه وروسته کولی شئ دغه سپورټي اونیزه خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست وایي چې د 1403 کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې شاوخوا 200 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه شوي او 100 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ نه ورکوي او په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چاوي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو او بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل دي. او چا دغه خبر خپل په ټویټر یا ایکس پاڼه کې خپور کړی دی، ویل دي چې په دغه لړ کې 10 کسان ټپیان شوي هم دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نومان بیت هیکست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یوه مطلقه او شرمونکې ناکامي وه. په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هیواد درې پولیس وژل شوي دي. او د بیلاروس یو دولتي تلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړې ده چې د ازادي رادیو بندي شوی خبري اعلان یې په دې هیواد کې د وور بلولو او یا هم جاسوسي په هڅه تورن کړی و.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو ریدونکو، بختيار ساحل مودلو بل میدان اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ سارونکو بیلابیلې څرګندونې کړې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان له اعلان شوی لوبډلې هرکلی کړی دی. یو شمیر خزینه فعالانو په نړیواله کچه د افغان کرکټ د بقا لپاره کمپاین پیل کړی دی. په برتانیا کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه غونډې او لارینونه هم پلان شوي دي. تر دې دمه د اتلانو جام لپاره له پاکستان او هندوستان پرته شپږ ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د اتلانو جام په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ له شنونکي احمد فرهاد فدایي سره مرکه هم درته خبرو کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د کرکټ اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان لوبډلې اعلان کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 12مه نیټه خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلې دي چې د اتلانو جام سیالۍ به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی بیا هم د افغانستان د 500 سیالیو لوبډل مشر دی. او د لوبډلې په ترکیب کې ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، علامه احمد غزنفر، نور احمد، فضل حق فاروقی، فرید ملک او نوید زدران شامل دي. دغه راز درویش رشتولی، ننګیالی خروټی او بلال سمیع د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل کړي دي. کرکټ بورډ ویلی دی چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د ابراهیم زدران د بشپړې رغېدا ډاډ ورکړل شوی، خو مجیب رحمان ته بیا تر دې دمه د ورځنیو سیالیو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي. افغان لوبډله به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، آسترالیا او انګلستان سره سیالۍ ترسره کړي، چې لومړۍ لوبه به د فبروري په 21مه نیټه د کراچۍ په ښار کې له سویلي افریقا، دویمه به د فبروري په 26مه نیټه د لاهور په ښار کې له انګلستان، او وروستۍ به د همدې میاشتې په 28مه نیټه بیا هم په لاهور کې له آسترالیا سره وي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د برتانیا د پارلمان ګڼ شمېر غړي وو او د سویلي افریقا د سپورټ وزیر له خپلو کرکټ ادارو غوښتي وو چې افغانستان کې له ښځو سره د همدردۍ په پار دی د اتلانو په لیګ کې له افغانستان سره له سیالیو بیکاټ وکړي، خو د یادو هیوادونو بورډونو دا غوښتنې رد کړي دي. د ورده چې د تلانو جام پالف ګروپ کې بیا پاکستان، هندستان، نیوزیلند او بنگلاديش یو ځای شوی دی چې د هندستان ټولې سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب تر سره کیږي. په دې تړاو درته د کرکټ خوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي څرګندونه خبرو.
تاسو ګورئ په سکواډ ماشاءالله بهترین سکواډ اعلان شوی دا، خو ځینې ځایونو کې د ما په نظر باندې باید چینجز وو او ځینې هلکانو ته باید وخت ورکول شو ورکول شوی وو. مخکې د دې چې د سکواډ په اړه باندې کمپلیټ وغږیږو، غوا غوښتل مې چې د مجید په اړه باندې یو دوه خبرې وکړم. مجید ځدران رښتیا هم د افغانستان کرکټ ته ډېر خدمات دي، بهترین بالر ده په هر وخت کې چې افغانستان لپاره کروشل حالات دي. مجیب راغلی او خپل کنټریبیوشن دی سبا کې اسپیشلی په نوی بال باندې ډېر زیات ښه ده. خو د هغه انجری داسې ده چې هغه ډېر وخت نه لګیا، ډېر وخت نه ډومیسټک کرکټ نه ده کړی، انټرنیشنل کرکټ کې نو د دې تر څنګ په لیگ کرکټ کې هم نه و. او بیا که دا لیگ ته اوس کم بیک ان کړی ده نو تازه تازه د څلور اورو کرکټ یا ټی ټین ته راغلی ده او یا ټی ټوینټي ته کرکټ ته راغلی ده. نو هلته هم سړی نه سي معلومولی چې دا لږ خود جوړ ده، ایته به فنګر بیا به مشکل جوړیږي که نه جوړیږي. په پار صورت ری هیله چې مجیب کرو جوړ شي او بیا ټیم ته کم بیک وکړي. په دغه سپورټ کې د میا په نظر باندې درویش رسودي ضرورت هم و. موږ او تاسو او ډېر ملګري په دې باندې اکثر غږیږي او په دې باندې خبرې هم کوو. درویش لوګ ډېر موږ په میډل کې تیار کړی ده او هغه حالت نه استفاده کول پکار دي، بالخصوص په دغه سې وکټو باندې چې تقریبا دا په بیټنګ ټری کې دي. ما په نظر باندې دا وکټ نو داسې هغه حالت پاور هیټنګ لري، سنگل ټو کولای شي. نو نسبت ډېر هلکانو ته موږ چې لاندې په ډومیسټک کې دي یا که په پاس لیول باندې څوک په میډل کې لوبیږي، ما په نظر باندې درویش خواب اور ښه چانس وا ښه آپشن وا، باید موږ ته استفاده وکړو. یو بل نفر ماته چې دي ما په نظر باندې ښکاري چې هغه باید په دې ټیم کې وي، هغه دي ما په نظر باندې کریم جنت. او کریم جنت ته ډېری مرګري یا ډېر خلک چې دي کریم جنت مینوال نه دي، خو هغه غالب کې دومره ابیلیټي سره تاسو یقین وکړئ چې هغه پراپر یو پلیئر ده.
د خبرورې په وروستۍ برخه کې به د لوبډلې د جوړښت په تړاو درته ځانګړې مرکه هم نشر کړو.
اتیاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ ان څه خره خره چرس خو نه شیشې ته ختم
دي. ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اتیاد ام لري.
اتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغان کرکټ په موضوع تمکیږو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په اړه د رامنځته شویو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړی. نړیوال شورا د یک شنبه په ورځ د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز سکواډ نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برطانیا د پارلمان د لسګونو غړیو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ کړی دی. اخوا بیا یوه بله ډله افغان فعالانو او ښځو د کرکټ له ملي ټیم ملاتړ ښوولی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د کرکټ د نړیوالې شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکي ابراهیم ځدران بیا راستنېدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلي کوي. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډېر ښه ولوبېدل او ان تر نیمه پای لوبې ورسېدل. تر څنګ یې په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوې. د کرکټ نړیوالې شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو 32 سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان له کرکټ بورډه غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښوولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوی د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار واري د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم لازادی رو سره په خبرو کې د کرکټ ملي ټیم د بایکاټ لپاره کړی د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهې مهم تاریخي افغانستان کې مرد.
د افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چې زموږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یو عزتمند ژوند به برخه دي او په تیره خځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او همغږي نه وي. باید په اصل کې د افغان خزو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا ډیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا، د برېټانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولې ده. دا ډله چې پر اسکی د پانتون استاد او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریا بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او زین نوری دي ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقوقو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوی لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغه باندې تمرکز کړو همدا چې متوازی کو چې دا دله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي، د جمهوریت ملي سوری د دې په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته دي طالبانو د بیرغ لاندې لوب کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لاوان ټیم سره د لوبي د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلی نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده، د فبروري په 28 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویم لوبه په لاهور کې د فبروري په 28 له انګلستان سره ده او دریم لوبه بیا لاهور کې استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
بل لورته لزګونه افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیواله شورا او ځین نور بنسټونو ته د یو لیک پاستولو له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملي ټیم له بایکاټ لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤلې او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د نارینه او د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کېدو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کارنده تګلارو غور او کار وشي. صفی الله ستانگزی له اغلی صالحی سره مرکه کړې او په سر کې د لیک د محتوا او هدف په اړه پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غږ تر نړیوال ورسو او وایي چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کور دننه د افغانستان په کور دننه نه سوی کولای شي ورزشي فعالیتونه وکړي، باید نارینه ونه کړي. یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو، بلکې د مسلې پر حل باندې ډېر زیات باور لرو. او تر دې وړاندې هغه غږ چې پر سوی د افغانستان د میرمنو پر استازولۍ پر سوی موږ له خطره غږ پورته کړو چې وکولای شي دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحی د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چې کوم غوښتونکي دي یا منتقدین دي، دوی خپل دلایل لري. لاغه ډلې دا چې ملي ټیم د دوی خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د خزو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. کته شورت وګوري آیا دوی د پالیسیانو مسول وو، د اجرا کوونکي وو، د نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته یو دغه نه وي اړیکه نشته. او بل اړخه کورته وګوري بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو ته د ټول پالیسي په وړاندې خپل غږ پورته کړی ده او ته په سوشل میډیا په خاله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دې پوسټونه کتلی دي، نو څه ډول او بل بل اړخه کومه دا اوس تصور کو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولای شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولای، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40 ټیټ دی او حدودا شپېته سلنه تر شل کاله ټیټ دي او له ټولو امکاناتو نه بے برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی، کار حق نه لري، نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندي کړې دي او په یو ډول په سرخلاص زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا چې دوی وکولای شي لوبه وکړي او د نړیوال ستیج ته ولاړ شي، هغه موږ له دې نه اخلو. د ایسایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان د اوست په کور د ننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې هغه څو کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې دي خوش میلی نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولی شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په فیصله استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم ترې اخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان سر سره څه کوو وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه زه فکر نه کوم چې دلته کوم منطقي تړه
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.
همدارنګ برتانیا میشتي افغانان غواړي د افغان کرکټ د ملاتړ په تړاو د یاد هیواد د پارلمان مخې ته لارینونه هم وکړي او د ځینو غونډو تابعې هم کړي ده. د یاد لارینونو او غونډو د تنظیمونکو له ډلې بشیر غروال ازادي رادیو ته داسې ویلې دي:
دلته په برتانیا کې میشتو افغانانو سبا د پنځشنبه په ورځ 4 جنوري د 14 نیټې سره سمون خوري. د برتانیا د پارلمان مخې ته د یوې اعتراض غونډې تابعې نیولې ده. د اعتراض غونډې مخه دا ده چې د پارلمان غړو ته د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غږ ورسوي او د دوی د هغه کړنی یا لیک غندنه وکړي چې د انګلینډ کرکټ بورډ او نورو نړیوالو ادارو ته یې لیږلې وو چې د افغانستان څخه له سیالیو انکار وکړي او یا په لویه کې د افغانستان په کرکټ بورډ بندیز ولګیږي. موږ د دوی د دغې دریز د غندنې تر څنګ دوی ته یو لیک هم استو یو لیک هم ورته وسپارو چې په هغې کې مو د دغه موضوع په اړه باندې د حقایقو پر بنیاد دوی ته وضاحت وړاندې کړی دی. هیله او توقع مو ورزنی ده چې خپل دغه دریز باندې بیا کتنه وکړي او د انګلینډ د کرکټ بورډ نه یې بیرته واخلي. دغه د نجونو د تعلیم تر څنګ د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم ملاتړ وکړي. د دې ورخوا مو نورو نړیوالو ادرسونو ته چې د کرکټ د نړیوال شورا تر څنګ د آسټرالیا کرکټ بورډ او سویلي افریقا کرکټ بورډ هغوی ته په مستقیم ډول باندې لیکونه او برېښنالیکونه استولي. هغه وکیلان چې د دې لیک مشري تر غاړې ده هغوی سره په مستقیم ډول په تماس کې شوي وو ترڅو دوی ته معلومات ورکړو او په دغه خپله پرېکړه له سره غور وکړي. درې تر څنګ په خواله رسنیو باندې هم ګڼ کمپاینونه پیل کړي وو ترڅو هغه خلک چې د دغې غوښتنې ملاتړ یې کړی دی او یا بورډ او یا د پارلمان غړو ته یې لیکونه استولي وو هغوی ته هم پوهاوی ورکړو چې د کرکټ په بندیز باندې د نجونو په تعلیم کوم مثبت تاثیر نه کیږي او موږ باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ او د لوبډلې ملاتړ هم وکړو.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
بیا هم د چمپیونز ټرافی په خبرونو کې درته دا خبر لرو چې د سویلي افریقا او استرالیا کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړي. یا دې دواړه لوبډلې په بی ګروپ کې له افغانستان سره سیالي لري. د تلانو جام لپاره تر دې دمه شپږو ګډونکوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي دي، خو کوربه پاکستان او هندوستان لا لوبډلې نه دي اعلان کړي. د استرالیا په اعلان شوې لوبډلې کې پاټ کمنس لوبډل مشر دی او په لوبډلې کې الکس کیری، نتن ایلز، ایرون هارډي، جوش هازلیوډ، ټریویس هیټ، جش انګلیس، مارنس لبشاین، میچل مارش، گلین میکسویل، ماتیو شارټ، سټیو سمیت، میچل سٹاک، مارکس سٹاینس او ادم زم په شامل دي. او د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ټیم بابوما د دوی لوبډل مشر دی او د لوبډله نور غړي روسن والټر دوسن، ایډن مارکرم، هنری کلاسن، ډیوډ میلر، وان مولډر، مارکو ینسن، کګی سوراباډا، کیشو مہاراج، لونګی انګیدی، تبریز شمسی، ٹریسٹر سٹپ، ریان ریکلٹن او اندروک نارکیا دی. همدارنګه تر دې دمه پر افغانستان سربیره د انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش کرکټ ادارو هم خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. ل کرکټ ټور زو د فوټسال سیالیو ته مهران غلامی په نړیواله کچه د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوې ده. د فوټسال د پلانټ ویب سایټ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه په 2024 زیږدیز کال د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته د نوماندو لوبغاړو نوم لړ خپور کړی دی چې افغان لوبغاړی مهران غلامی هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د په لومړي ځل په 2024 زیږدیز کال د فوټسال په نړیواله کچه په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې ترسره شوی وو ګډون کړی وو او په یادو سیالیو کې مهران غلامی ښې لوبې کړې وې. 13 کلن غلامی له خپلې لوبډلې سره په 2023 زیږدیز کال کې د فوټسال نړیوال جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې هم ګډون درلود چې نړیوال جام ته لار پیدا کړه. همدارنګه په 2024 زیږدیز کال د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې 5 مقام ګټلی وو. که څه هم ښاغلی غلامی د تیر فوټسال په نړیوال جام کې یوازې یو ګول وهلی وو، خو هغه لومړنی افغان دی چې د فوټسال مخکښ تاریخی جائزے ته نوماند. د کرکټ له سوداګریزو سیالیو د افغانستان د کرکټ اکثره لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 16 نیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په یاد لیګ کې امیر حمزه اوتک، فرمان الله ساپه، محمد نبی، سمیع الله شینواره، درویش رسولي، زبید اکبری او څو نور افغان لوبغاړي له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریزه لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی، ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله تل هم لوبیږي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټوریا کیپیټل، نور احمد او نوید الحق بیا د ډربن سپر جاینټ په لوبډله کې شامل شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیګ سیالۍ بیا د روانې جنوري میاشتې په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي چې د راتلونکي فبروري تر 9 نیټې غځیږي. په دې لیګ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلی دي. دغه لیګ چې د انټرنیشنل شلوریز لیګ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. دا ورته چې د جنوري په 13 نیټه د پاکستان سوپر لیگ راتلونکي پړاو ته هم د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول چې یوازې دوه افغان لوبغاړي، محمد نبی د کراچۍ او نجیب الله زدران د پیښور زلمو له لوري واخیستل شول.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د فوټبال له ډګره هم درته یو خبر لرو. د بارسلونا لوبډلې د هسپانیې سوپر کپ په پایلوبه کې د ریال ماډرید لوبډلې ته سخت ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د جنوري په 12 نیټه د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوه، د بارسلونا لوبډلې 15 او د ریال ماډرید لوبډلې 2 ګولونه ووهل. دا 15 ځل دی چې د بارسلونا لوبډله د هسپانیې سوپر کپ سیالیو پایلوبه ګټي او ریال ماډرید بیا یوازې 14 ځلې دغه سیالۍ ګټلې دي. د ورېده چې د یادو کلبونو په ترکیب کې فوټبال ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي لوبیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وس د ځانګړي مرکې په دې برخه کې درته په چمپیونز ټراپۍ کې د افغانستان د اعلان شوي لوبډلې په ترکیب د لوبو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، یو وار بیا خبرونه ته ستړی مشي، د چمپیونز ټراپۍ لپاره د افغانستان اعلان شوي لوبډله څنګه ارزوي؟
بالکل، زه فکر کوم چې د چمپیونز ټراپۍ لپاره د افغانستان د اعلان شوې لوبډله ماشاءالله ډېره مناسبه ښکاري. په دې چې تقریبا ټولو برخو ته مو په کې پاملرنه شوې ده او لومړي ځل لپاره به داسې فکر کوم چې موږ سپیشلست بیټسمنان پکې ماشاءالله ډېر اخیستې دي. نو د ابراهیم زدران بیرته راتګ، د صدیق الله تعالی اخیستل او بیا په میډل آرډر کې د احمد شاه او د عصمت الله شهیدي په ټوله کې، نو د بیټنګ له اړخه ماشاءالله ښه پیاوړې لوبډله ښکاري. بیا هلته کې چېرته وګورې آلراؤنډرانه ماشاءالله د عظمت الله عمرزی او د ګلبدین او د نبی او د راشد پښتون کې هغه برخه هم مکمله ښکاري. بیا په خپله د راشد شتون او ورسره د محمد نبی شتون په دې چمپیونز ټرافی کې، او بیا ورسره کوم فارم کې چې فضل حق فاروقي ده او ورسره د فرید ملک اخیستل په سکواډ کې یا ایران سے لوبډاله کې، نو ټوله کې یعنی هغه ځانګړی توازن ورته پکې، او بل په تیز بالینګ کې نوید زدران باندې باور سوی ده. پوهیږو چې هغه ماشاءالله پیس لري، پیس چټکه توپ اچونه کوي، او بیا د مجیب زدران په ځای باندې علامه غزنفر اخیستل. نو په ټوله کې که چېرته تاسو ورته وګورئ، د هر ډپارټمنټ د هغه څه ورته ګورئ، که توپهنه ګورئ، که توپ اچونه ګورئ، او که بیا ټول چاري ګورئ، نو هره برخه کې ورته وګورئ، ماشاءالله بالکل مناسب لوبډله اخیستل شوې.
هغه لوبډلې چې په 500 نړیوال جام کې سیالۍ وکړې، تر ډېره هماغه لوبغاړي غوره شوي دي. خو د وین الحق، مجیب الرحمن او ریاض حسن نشته، او پر ځای یې صدیق الله تل، علامه محمد غزنفر او نوید زدران غوره شوي دي. دا بدلونونه کولای شي دا ځایونه سم ډک کړي.
د بدلونونو په تړاو باندې که چېرته تاسو وګورئ، ریاض حسن او د صدیق الله تل پرتله کوو، صدیق الله تل ډېر یو غټ د غټ پرفارمنس په اساس باندې مخته شو او هغه د ایمرجنګ ایشیا کپ سیالۍ اتلولي ګټلو د افغانستان لپاره او خپل مټ باندې اکثر لوبې ورته وګټلې او همداراز کله چې زیمبابوې مقابل کې پروزنې سیالۍ کې غته فرصت ورکړې سو سلیزه وکړله نو هغه هغه مینټل ټفنس وښودو او بل رایټ هینډ لفټ هینډ کامبینیشن هغه سره برابرې نو دغه موضوعاتو په تړاو باندې ویلی شو چې اشاره دې ته وکړو چې ستې قلعت ځان لپاره راځي انتخاب بل په فیلډنګ کې هم د خپل وړتیا وښودله په سلیپ فیلډنګ کې دی د افغانستان یو پیاوړی فیلډر دی په ټوله کې په ډګر ساتنه کې دی ډېر ښه په سلیپ فیلډنګ کې دی بیخي پیاوړی دی نو شاید دغه موضوعات په کتلو سره دی غوره سوی نوین خو د یو ورځنۍ سیالۍ نه مخه کړې ده او دغه په ځای باندې نوي زدران راتګ زبر کوم چې نوي زدران ښه ده پیس لري او هوښیار لوبغاړی ده او بل ډېره ښه سټیمینا لري نو او ټول نه ښه خصوصیت دا ده چې د مسرانو خبره اوري او په هغه باندې عمل کوي نو زه فکر کوم چې ان شاء الله نوي زدران به هم خپل راتګ جسټیفای کړی شي او وګه یې چې څه وړتیا وسته او د علامه غزنفر او د مجیب زدران په تړاو باندې خو مجیب تر اوسه پورې 100% نه ده تیرو لوبلړیو کې چې کله ما کوچ سره خبرې کولې هغه ویل تر اوسه هغه 100% فټ نه ده نو د دې لپاره چې هغه 100% فټ نه ده علامه غزنفر او څه سره ده که چېرې بیا پرته لکه دلته نو مجیب زدران په علامه غزنفر باندې برتري ځکه خلی سره ډېر تجربه لري او دغه ویریشنز ریکور هم ډیر اسانه نه دي بيخي اسانه نه دي دغه ویریشنز ریکور نو او بل بیټنګ کې هم د علامه غزنفر نه دی هغه بیټنګ پیاوړی دی یعنی هغه دت کې سره سي درې څلور شپږ کې درته وایي چې د سینه سره غزنفر نه سي کولای خو د غزنفر په پرتل بیا موږ ځنران په دې برخه کې کولای دی نو که چیرته موږ ځنران فټ وای نو بیا خو خامخا د دوی د دواړو ترمنځ پای دی او انتخاب دې لږه به خامخا موږ ځنران خو څه فکر کوم چې دغه دی سل فی ساده فټ نو سیدل وژنه دا د سی غزنفر انتخاب سره ده
او رسته پښتنه دا د چي اټکل متصده په چمپیونز ټراپی کې د افغانستان سفر تر کوم ځای پورې ویني
زه فکر کوم چې افغانستان سره په دې چمپیونز ټراپی کې مخته تللی شي سویلي افریقا سره موږ مخکې لوبلړۍ کړې ده ماته مور کړې ده صحیح دی چې لوبغاړي نه ول خو پاکستان کنډیشنز په کتلو سره او د موږ د سپین اٹیک ته په ځانګړي توګه باندې کتلو سره زه فکر کوم چې سویلي افریقا او د انګلند غوندې لوبډلو څومره پیریدلای شو ان شاء الله دا استرالیا سره هم موږ کولای شو چې مثلا فارو وګو او شاید ځینې وګټل شي ځکه چې د استرالیا مایندسټ دا راځي چې کله څوک چې لوبه ځینې ګټلې دی ورته اٹیکینګ کرکټ کې اٹیکینګ کرکټ کې کله کله د سی سی فایر بیک کیږي او د تا ډېر پیاوړي لوبغاړي سره سر وسوځيږي نو تاسو یو موخه پر راځئ دی او بیا پاکستان کنډیشنز په ټوله کې د آسیا کنډیشنز د سی بي سي دی افغانستان باندې لوبډله هغه ته خوشاله افغانستان هغه ډېر زیات کرکټ کړی دی د افغانستان لوبغاړو په کنډیشنز کې ډېر کرکټ کړی دی لکه ټریننګ کمپونو ته هم تللی دی او هغه کنډیشن سره مثلا ډېر برتیا لري نو زما هیله خو خپل شخصي ده چې افغانستان ان شاء الله تر دې موبایل پورې لار پیدا کولی شي هغه نه مخکې هم تللی شي ان شاء الله الله دې وکړي چې دغه اتلولي وګټي خو ډېر امکان شته چې تر دې موبایل پورې ان شاء الله وتلی شي
احتیاط وجونکی او دردناک لارا
مخکې چې کوم څه زور راکې او هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړې مواد استفاده کی یعنی نشکیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځنګورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
د لوبولو میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زمونږ خبرونه هم دومره و پایته ورسیده په لوی الله مسپارو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال